پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له ګل ایاسان.
د افغانستان د ملي پخلاینی عالی شورا مشر نن وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره تړلي ټولې پولي په اونۍ کې څلور ورځو لپاره د پرانستو پریکړه کړې او د ملګرو ملتونو عمومي مشر له ارمینیا او آذربایجان غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي پخلاینی عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله با نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر قمر جاوید باجوا سره لیدو ته کوي. نوموړي په درې ورځني سفر په اسلام آباد ته رسیدلی او د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. په دې موخه د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې شاه محمود قریشي دا ډاډ د افغانستان د ملي پخلاینی عالي شورا مشر عبدالله ته په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړ. وایزه ته ویل چې خاغلی قریشي عبدالله ته ویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې عمل په لړ کې د دواړو هیوادونو نظر د نور ښه کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان وای په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره تړلي ټولې پولي با په اونۍ کې څلور ورځو لپاره خلاصې دي. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولې پولي د نهي چهارشنبې زیارت او خالي په ورځ د مسافرو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دوی هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به حالت ښه شي او سردي چارواکو ته ویلي چې پولي خلاصې کړي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلک پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د تورخم نظامي چارواکي وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته راداخليږي نو باید پاسپورت او ویزا ورسره وي. د تورخم لار د مارچ په 14 به د کورونا وایرس وبا خپرېدو وروسته عامو خلکو پرمختل شوی و. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب کمی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لاندرینګ په تور د دوی د مشر شاه بشریف نیول د مخالفو سیاستوالانو د خاموشه کولو سازش بلل دي. د دې ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پر خپل تر لګیدلی تورونه به بنیاد بللې ویل دي چې دا کار د دوی د حقي غونډې په جواب کې د حکومت د غچ اخستو سیاست دی چې د اپوزیشن په کې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې و. د دوشنبه په ورځ احتساب کمی ادارې شاه بشریف تر حقي رستوغونی وو چې په لاهور های کورټ کې د ضمانت درخواست رد شو. په پاکستان کې یو شمېر خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه د هغې سو کړې چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15 د جرم و سزا ورسمانی خبریال عابد حسین عابدي ووژل شو. د خبریالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست یو مشر شوکت پرویز پرون مشر لوی ته ویل چې عابد حسین د خپل کار له وجې وژل شوی او باید حکومت د وژل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. همدارس په پاکستان کې د بیپولو خبرونو سازمان آر ایس ایف استاد اقبال خاټک هم له حکومت غوښتنه کړې چې حکومت د خپل ذمہواری ترسره کړي. حکومت وایي چې په دې لړکی پلټنې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,00,000 واوړې ده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهاره داسې پوری له کورونا وایرس شپږ زره 415 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 600 زیاتې نوي پیښې ثبت شوي او 8 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 2,90,000 نه زیات کسان رغیدلي هم دي. د عوامي نشل پارټي د بلوچستان اطلاعاتو سیکرتر لاده رکه شوې. د عوامي نشل ګوند صوبایي سیکرتري اطلاعات اسد خان چکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې پورز له چمن څخه د کوټې په لور خپل موټر کې روان و چې کلاخ راتیر شو نو هغې رسول لاده رکه شو. دا خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ پرون مشال لړو ته کړي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اسد خان د اغوا په اړه و منیشل پارټي مشرانو ته تسلی ورکړې ویلې دي چې د نوموړي منډل لپاره به ټول ګامونه پورته کوي. او روسي خبر د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش له ارمینیا او آذربایجان غوښتي چې په ناکورا کاراباخ سیمه کې زر تر زره تاوتریخوالی ودروي. په جنوبي قفقاز کې د ارمنستان او د آذربایجان ترمنځ نښتې په خونړۍ جګړه بدلې شوې دي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې په دې نښته کې د سیمه ییزو ځواکونو ترکی او روسي د ښکېلتیا خطر زیات شوی دی. نو تر دې مهال د مشال لوري خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوریدل مشال رډیو اوریدونکو په روانه پروانه کې به تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه واوري. پاکستان ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی چې نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره وګوري. د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې د سیمې د امن لپاره اړین دي.
کچیر د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچن وي نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان د جمعې له مازیګره لادرکه دی. د بلوچستان لپاره د یاد ګوند مشر اصغر خان اڅکزي د پاکستان له ادارو غوښتي چې د اسد خان د منګولو لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل ولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي پر 1 سپتمبر د پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده.
د دې څو ورځې جاري شوې د سکولونو د مهدایت ورکړې چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمي ته یقیني کړئ.
پر اوس نو نور سیمه ییز موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع د افغانستان د سولې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د اسلام آباد په سفر دی. ټاکل شوی نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره ملاقاتونه وکړي. زموږ همکار ګلیاز په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار چې خبریال دی او د چارو شنونکي هم دی طاهر خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د عبدالله عبدالله د نننیو مصروفیاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
د اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز دی، مرکز د استراتیجیک مطالعو ادا د حکومت دی پاکستان دی. هغه کې به دی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي او په هغه کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی به په هغه کې ګډون کوي او د دغه نروسته بیا د سینیټ چیرمین سره ملاقات دی. ډوډۍ به د غرمې هم هغه سره خوري. د هغې وروسته بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی او د هغې نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه ده. کوم پروګرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره په هغې کې، بیا ماښام به دی د جورنالستانو سره هم یو غونډه لري. دا نن پروګرامونه دي.
طاهر خان صاحب، که موږ په عمومي توګه وګورو په دوها کې د سولې خبرې اترې روانې دي خو اوسه پورې وروستۍ شوې نه دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پاکستان ته څومره مهم دی او کومنګ ګورو په دې رسو کې د پاکستان وزیر اعظم په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې یو لیکنه هم خبره کړې و او په هغه کې د سولې د خبرو ملاتړ څرګند کړی و. نو په دې ټول مجموعي حالاتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر بس څومره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم یو نالاین شوي ترنګلتیا ده، نو دا به څومره حد پورې کم کړي؟
زما خیال دی چې دا سفر به ډېر مدد وکړي، همکاري به وکړي، دغه اعتماد وګوره، اعتماد ضرور زکم دی. دا د افغانستان هم ضرورت دی، دا د پاکستان هم ضرورت دی. دا پاکستان اوس افغانستان کې کوم سوچ ته چې که پاکستان د هر وخت وایي چې دوی مدد کړي دی امریکا سره د سولې په دې پروسه کې، طالبانو سره په مذاکراتو کې، بیا خو سلام قریشی خو د پاکستان خارجه وزیر خود دا کریډیټ هم اخلي چې دا کوم معاهده شوې ده، نو دا هم د پاکستان په دې کې یو رول دی. نو افغانان هم دا سوچ کوي چې د پاکستان رول په دغه کې وو، باید چې دا مدد اوس افغانستان سره وکړي، افغانستان حکومت سره وکړي، د سولې مطالعې د شورا سره وکړي چې ډاکټر عبدالله یې مشري کوي. نو خود دې کې دویم نقطه هغه بیا د پاکستان او افغانستان خپل منځ تعلقات هم دي. کوره ډاکټر عبدالله ته پاکستان ډېر ځله دعوت ورکړو، کله چې دا اجرایي رئیس و، د چیف اگزیکټیو، نو دې پاکستان ته نه راته. نو ډاکټر عبدالله که اوس پاکستان ته راغلی دی، بیا درې ورځنی سفر دی. دا ډېر لکه تفصیلي د غونډې دي، نن چې څنګه تاسو ته ما وویل سبا هم غونډې دي، تېره ورځ هم دی ډېر مصروف پاتې شو چې کله اسلام آباد ته راغی. نو مانا دا ده چې د ډاکټر عبدالله په ذهن کې به هم څه اطمینان خو وي چې پاکستان ته سفر فیصله اوس کړی ده راغلی. پاکستان کې چې کوم هر کله وته شوی دی، نو پاکستانیان هم کېدی شي اوس دا غواړي چې که د افغانستان په ماضي کې د پاکستان نه سکیلې وي، شکایتونو د پاکستان خپل مندېښنې د شکایتونو شته. نو یو ښه دا موقع ده.
همدا موضوع مخکې پسې بوزو. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سپتمبر له 13مې د پاکستان درې ورځنی سفر پیل کړی دی. نوموړي هیله ښودلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې او د افغانستان د سولې لپاره د همکاریو یو نوی باب به د دې سفر په ترڅ کې پرانستل شي. افغان او پاکستاني څېړونکي هم اسلام آباد ته د نوموړي سفر مهم بولي او وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د عبدالله لید کاتبه د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره ښې نتیجې ولري. منور شاه رپورټ لري.
د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې پکې له بیلابیلو اعلی پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کوي. نوموړی د سپتمبر په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی او له دې مخکې یې په خپل ټویټر لیکلی و چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې وې بایزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوې باب پرانیزي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر اثر فراز خان د افغانستان د سولې د بهیر په دې پړاو کې پاکستان ته د عبدالله سفر ډېر مهم بولي.
د عبدالله پاکستان ته سفر مقصد دا دی چې پاکستان د افغان امن لپاره کوششونه جاری وساتي او د ترهګرو مخه ونیسي او دلته چې خبر اتر تا چې کم نور کسان دي عام کې نه داسې نه دي چې دراندازي افغانستان کې دنه چې مسؤول دي او ایت لارا اونسي.
داراز په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانک دی وای چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی.
اوله مسله دا ده چې د څلور کلن جای په افغانستان کې تر اوسه پر د پاکستان لاسوهنه د انکار وړ نه دي. اوله بل خوانه پاکستان په ګروپونو چې د افغانستان دولت سره جنګیږي په هغوی باندې ځانګړی نفوذ لري، نو کېدای شي چې دا په ګټه وي. او بل مسله دا ده چې خپل په افغانستان کې د سولې راتلل که چېرې د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچن وي نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
اسلام آباد په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي، خو کابل تل غوښتنه کړې چې په کار ده اسلام آباد په دې لړ کې صادقانه ګامونه پورته کړي. ډاکټر سرفراز خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان به اوس له افغانستان سره په تعلقاتو کې د بې باورۍ ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي.
نو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې د دنیا ته دا خیال شي چې دا افغانستان کې دا صلح کوشش کوي او دا تدبیر ځینې شراب دی او که دا نوي او د طبیعي د خرابې د دې باندې پابندي نه لګېږي.
په تیرو خواوشه دوه لسیزو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات وخت په وخت د کړکېچ ښکار شوي. نصر الله ستانکزی وایي اسلام آباد ته د عبدالله سفر د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقاتو د ودې لپاره مؤثر رول لوبولی شي.
موږ د کورونا نه ځپل شوي یو، په اقتصادي نه ځپل شوي یو، دلته په دې سیمه کې جګړه ده، دلته بې ثباتي ده، دلته سیاسي بې ثباتي ده. که چېرې دا دواګړ ګاونډي وګړه په کلچر له لحاظه، د مذهب له لحاظه، د خپلوي له لحاظه سره ګډې ټکې لري، کېدای شي دا د سیمې د ثبات او دواړو هیوادونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وي.
وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په 26مه نیټه په ټلیفوني خبرو کې عبدالله ته د اسلام آباد د دې سفر بلنه ورکړې وه. په دې سفر کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هم له عبدالله سره مل دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې بین الافغاني خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایثار دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان لپاره د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اسکزی د جمعې په ورځ کوټې ته له یوې نږدې سیمې اله درکه شوی دی. د نوموړي د ګوند مشرانو سخت خواشیني ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې اسد خان د سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه پیل کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په عین وخت کې ویلي چې د اسد خان اسکزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوښښ وکړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان اڅکزي د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوټ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوشلاغ څخه را تیر شوی دی نو د هغه وروسته لا درک شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تیر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او که چیرې سم د لاسه را خوش نسو نو د ده وصیت ته زیان رسېدلی سي.
په 2016 کې د ده دواړه کوردي چې وي هغه کار پرېښی ولو د هغه سبا د ته یو کورده چوله هغه ډونیټ سواله نو یو قسم پر ریسک باندې د زندگی کوي نو د ده خپلې ګولۍ د سهار هم خوړل کېږي مخستن هم خوړل کېږي نو که دا چیرې دی نه وخوري د وصیت ته چې دی مطلب ډېر تاوان رسېدلی سي. خو موږ له دغه ځایه خواست کوو که چیرې زموږ آواز هغه خلکو ته رسي چې کوم چا له تو سره دا عمل کړی دی کم از کم دا خواست ورته کوو چې د دوی د صحت خیال وساتي.
د دې څخه له مخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د حکومت ذمېداري ده چې هغه د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني وګرځوي. هغه د اسد خان لا درک کېدل په ملک کې د باچا خان د فکر نتیجه وګڼنه او زیاته کړه.
خصوصاً وقتاً فوقتاً دا هغی دا سناروا عملیات پا نظر آجی نو حکومت سا ریاست سا پا سختی سر مطالبه کو چه دا استال سو آینی زی مواری دا چه دا خپل اولس تا دا آغا دا زان دا آغا دا مال دا آغا دا عزت دا آغا دا عبرو حفاظت بکی نو پا آغا فرائزو که دا استال سو زی مواری دا چه اسد خان با حفاظت بازیا بکی او کچیری خدای مکه دا کار زمور دا ریاست دا ادارو لفاظ سوی دا سیاست پا دگر کی ورطا غصایی دا یو بلی لاری ورطا غصایی نو دلتا قانون ستا دلتا عدالت ستا هر سزا چی دا ستنان حق جوڑی دی دا غلطی پا نتیجه کی باید دی راوڑل سی او پا عدالت کی پیش کرل سی.
پیش باندی خپلا دا عوامی نیشنل گوند مرکزی صدر اسپندیار ولی هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د باچا خان مرکز پېښور څخه په جاري سوي یو بیان کې هغه ویلي دي چې چیرې یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو هلته به د عادي وګړو څه حال وي. هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان اڅکزي سمدلاسه د بازیابه کولو غوښتنه کړې ده. بل پلو ته د بلوچستان الله وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا په اړه یاد سوي ګوند ته تسلي ورکړې ده چې اسد خان د میندلو لپاره به دوی ټوله ګامونه پورته کړي. دا خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یوه یا دوې ورځې کې اسد خان ومندي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه یو خبریال عابد حسین عابدی وژل شوی دی. د صحافیانو لپاره کارکوونکو ادارو د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی نو ځکه حکومت باید د دې پیښې له پلټنو سره سره د خبریالانو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د عابد حسین د کورنۍ دښمني وه او دا چې دوی یا حکومت د بیان پر ازادۍ باور لري. انیسا اجمل پر دې موضوع رپورٹ راکوي.
په پاکستان کې یو شمیر خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لږ وروسته وکړه چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا ورځپاڼې خبریال عابد حسین عابدی وشل شو. د خبریالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی او باید حکومت د وژل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وژنې پر ضد د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي.
عابد حسین د شپې یو بجې تانې ته وروغوښتل شو او له هغه ځایه د بیرته تلو پر مهال په لاره کې ووژل شو. دا څنګه پلټنې دي چې د شپې په یو بجې څوک تانې ته وروغوښتل شي او بیا چې له تانې ځي نو ورته امنیت هم نه ورکوي؟ ویل کېږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کېدو له وجې وجنو. دا یو خطرناک صورت حال دی. په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکې نشر کېږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دی. مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلي ټکولي او گرفتار شوي یو خو اوس زمونږ قرباني داسې شوي چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلې ده.
شوکت پرویز یادوی پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولې چې له ادا سره سم د عابد په وژنه کې لاس لري. د منډی بهاودین تانی له پولیسو سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د منډی بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته وویل چې د عابد حسین د وژنې په تور رسنۍ کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین د دشمنی وه او په دې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژلی دی د هغوی معلومات شوي دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف استاذی اقبال خټک بیا وویل چې د پاکستان حکومت او ریاستی ادارې خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي، ځکه د خبریالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
موږ ته چې کم معلومات تر اوسه پورې رسیدلې دي، دغه معلومات په بنیاد موږ دا ویلی شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجه وجل شوی دی. پاکستان کې ژورنالیزم کول ډیر ګران کار دی. اوس چې دی بغیر د وژنې نه بل خبره څوک چا سره نه کوي. که څوک ستا د رپورټینګ نه خوشاله نه وي یا خوشاله او یا څه اعتراض لري، او زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وژل اسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حوالے سره خپل آئینی، قانونی او اخلاقی ذمہواری نه پوره کوي. او که څنګه تاسو به کتلی وي چې د فریډم نتورک اوس د سور ذمہ کې یو رپورټ جاری کړو، په هغه رپورټ کې موږ دغه سرکار نه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه موږ دا اطلاعات موږ سره شریک کړي دي چې په پیلا دو شپېتو کابینې میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنې، تختونې یا په هغې ګزارونو په حوالې سره هیڅ ایجنډا نه وه.
خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالاتو ته په کتو باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولی.
په دې ملک کې یو ډیر غټ کانفلیکټ تیر شو، افغانستان سره بارډر په وجه دلته ډیرې زیاتې لکه یو وار لایک سچویشن تیر شوی دی. په هغه کې خلکو رپورټینګ کړی دی، جرنلستانو ډیر بهادرۍ سره هغه سپاٹ ته ورغلي دي او ډیرو کسانو پکې خپل ځانونه بایلودي دي. هغه ایشوز چې په هغه کې مونږ ته دا ښکاري چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورټ کړي، ولې چې رپورټ کول خو زموږ فرض دی، په داسې طریقه رپورټ کړي چې د خپل سکیورټي خیال پکې وساتل شي. که چېرته تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټس هم دي، نو ورسره ګارډ شته نه د هغې د کور سکیورټي شته. زموږ کار، زموږ ډیوټي چې دا هغه خلک خبرول دي په طریقه باندې.
د بیپولی خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی په روان کال کې ووم خبریال دی چې وژل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو څېړنو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، زه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی شو په خیبر پختونخوا کې له 1 سپتمبر د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانتل کېدو امکان څرګند شوی. د تعلیم محکمې چارواکي په دې وایي په دې اړه حتمي پریکړه لا هم نه ده شوې. حکومت ویلي چې سکولونه باید د صحت محکمې د لارښوونو په رڼا کې پرانستل شي او دغې ته تیاری هم ونیول شي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به کاروایي کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل نه کوي. تفصیل له پېښور شبیر رحمت جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28 ول چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوي غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې ورستو مرکزی حکومت دا پریکړه کړې و چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولی لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا خدمي پریکړه نه درغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختمه نه ده نو د دینه د بچیدو دی پوره پوره احتیاط وکړي شي او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو تنظیم او د سماجی فاصله لري په وساتل شي
ګورنمنت کوله کابل زده فیصله وکړه چې موږ اول هاي هایر سیکنډري کوله وکړو سیو هفته بعد کلاس شو ان سی او سی چیر اوس مډل کوله او دا ډیسیژن مو شو چې پر امر دي پر هغه بیا موږ بل ان سی او سی کلاس کو دا نه روس ته بده ځان کو ټینټیټیولی ډیسایډډ او دا اوس لکه فاینل ډیسیژن به راځي نور سی دین نور موږ ټول ډی اوز نه پریپیرډنس دا ریډینس سرټیفیکیټ هغه ستې او هغه د هر سکول نه واستې دې ته سو فیس جری شوی دي والدینو ته هم بچو ته هم دې نه دا اوس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي.
25 ستمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونه د کولاوېدو فیصله حکومت کړې ده. په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي دي چې ماشومانو ته د اوبو انتظام او د صابون انتظام او د سینیټایزر او دغه ضروري خبره چې دغه به کو مونږ کړیم دي. خو یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیته او یا اتیا پورې ماشومان ناشتی نو شپیته واړه یا اویا یا اتیا پورې واړه په یو سکول کې په یو کمره کې چې ناشتی نو زما په خیال چې دا غوی لپاره بیا غ سوشل ډیسټانس او بیا غ سو پیس باندې عمل درآمد دا بلک شانته مشکل وی کو به موږ خو نو موږ ته بلک ډیر مشکلات ځکه وی چې زموږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومان تعداد زیات دی.
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیوا وي هغه دې تقسیم کړي شي ځکه چې د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډیره مهمه ده.
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شیدي نو هغه په یو ځل باندې نشي کېدی په هر کلاس کې تعداد ډېر زیات وي نو هغې ته موږ ویلي چې دا تاسو تقسیم کړئ نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغې ته ټیچینګ کوئ.
دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیې غړي وایي چې دوی هم په هر ډول تیاریانې او انتظامات وړاندې نه کړې دي. په پېښور حیات آباد کې د یو شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کوم حفاظتي تدابیر دي نو هغه پوره پوره خیال ساتل چې ان شاء الله فرسٹ نه کوم پرایمري لیول له هغه څخه شروع کیږي پرایمري ماشومان برازي نو ان شاء الله څنګه چې کوم انتظامات دي لپاره نو هغه روان دي موږ یې 20 12 کې کوم مسکس وغیرہ دي هغه موږ ارینج کړی دي ماسک مو را کړی دي ماشومان ته سوشل ډیسټنس هم ماشومان کې به موږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې نه هغه دي پراپرلی ات لیست 1 میټر دی باندې کینی او مرحله وار دي راځي کوم تاسو چې دا کمپلیټ شي بل دا هوپو سموار وغیرہ ماشومان ته کوم دي مختلف فلزونه موږ ته ریسی دي
دینه وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړې ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شي. د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتمه پورې کلاسونه شروع شوي وو. د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوي ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړل شوي او جرمانه شوي هم وو. د پام وړ ده چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت د جون 28 نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 3,500 کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې تر دې دمه خوشا 2,500 مړ شوي دي او خوشا 6,500 ناروغه واپس روغ شوي دي او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوشا 95% ته رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله به نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدنه کوي. نوموړی په درې ورځني سفر په اسلام آباد ته رسېدلی و او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی و. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان وایي په خیبر پختونخوا کې د افغانستان سره تړلې ټولې پولې به په اوونۍ کې څلور ورځو لپاره خلاصېږي. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پختونخوا کې د افغانستان سره ټولې پولې د نهې چهارشنبې زیارت او خالي په ورځ د مسافرو او عام خلکو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلک ترې تګ راتګ کوي. د پاکستان اپوزیشن ارګون مسلم لیگ نوم د احتساب قومي ادارې لخوا د تور پیښو د سپینولو یا منی لاډرنګ په تور د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالانو د خاموشه کولو سازش بللی دی. دا خبره د دې ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پرون په خبري کانفرنس کې کړې ده. حکومت دا تورونه ردوي. په پاکستان کې یو شمېر خبرارانو د حکومت غوښتنه کړې چې د صحافیانو خوندیتوب یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لاغې وروسته کړې چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا او رسمانی خبریال عابد حسین عابدي ووژل شو. د خبرارانو ټولنې پاکستان فیډرل ډیوین نو جرنلس یو مشر شوکت پرویز په مشوره کې چې حکومت دې باید د ووژل شو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. حکومت وایي په دې اړه پلټنې کوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کجیو شمیر 3,00,000 واوښت. دا کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس وجې 6,415 کسان مړه شوي خو 2,06,000 زیات کسان رغېدلي او د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې په ناکور قراباخ سیمه کې زر تر زره تاوتریخوالی ودروي.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل اوس راځي بل رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 23مه د مومندو او باجوړ دورې کړی او البته په خبرو کې ویلي چې په سیمه کې د روزګار موکو پیدا کېدو دارمدار تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې د خبرو له بریا سره تړلې. نوموړي زیاته کړې حکومت یې پلان لري چې له افغانستان سره پر پوله کاروباري مارکیټونه جوړ کړي. د موړي په ممندو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو پرانیست هم وکړه. د ممندو باجوړ ځینو کسانو بیا ویلي چې وزیر اعظم باید په دواړو ضلعو کې د تعلیم د ودې پروژې پرانیسته وي په دغه برخه کې کار کړی وي. د شانواز ترکزی رپورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تیرو اویو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د امن سره به منځنۍ ایشیا ته د تجارت موقع پیدا شي.
بارڈر مارکیٹس کھولنے شروع کرنے لگے
دے وے چ مونگا ہا خلق دا پارا چ کاروبار کوی مونگا پورا تیارے کو چ دا ہوی دا پارا پ بارڈر مارکیٹوں نے جوڑ کو او ہا خلق چ دا افغانستان میں کاروبار کاو موقع ورتا پیدا کرو او دا ہم دی لوی زیرے دے چ پ افغانستان کے طالبان او دا افغان حکومت ترمنزا دا جوڑ جاڑی خبر روانہ شی مونگا کول دعا کو چ دا کامیابی شی.
ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے.
نوموڑی دا خبر اول دا محمد او ورستو دا باجوڑ دلی دا دوری پ محل کړي. عمران خان په مومند کې د ناقص سرنګ او ورسره د شیخ زید روډ چې د ګنداو نتر د محمدګټ پوری درې کال وړاندې جوړ شوی پرانستای هم وکړه. د محمد یو ځوان پرویز خان وای چې وزیر اعظم په خپل وای چې دا خلک د درقې نه محرومه پاتې شوی نو په کار ده چې وزیر اعظم پسمانده پاتې شوی خلکو له د ترقې کومه نوې منصوبه راوړی وي.
ځړې منصوبې د تیر دورې حکومت نو پاغې باندې دوی خپل دغه کریډټ سی واقعي چې دا موجوده کار چې کم شوی دا زموږ په ټرم کې شوی دی او راتلونکي وخت کې هم کو څنګه دې نه مخکې وزیر
وزیر اعظم پاکستان عمران خان وروستو باجوړ ته هم تلو او په هغه ځای کې هم د خلکو سره ولیدل. د باجوړ وسیدونکو یو خبريال بلال یاسر وای چې د دوی تمه وه چې ګنې وزیر اعظم کومه نوې منصوبه د دوی لپاره راوړي وي لکه تعلیمي ادارې او نور خود دوی خواهش پورا نشو.
وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې دلته زه د ګریډ افتتاح کوم، دا هغه ګریډ دی چې د دې په شپږم ځل باندې افتتاح وشوله. نو دا هم زړه منصوبه وه. دغه رنګه هغه وویل چې د محمد ګټ نواله تر د مونډي پورې د روډ، نو د دې نه مخکې کستاسو یادی پاک فورسز د دې اعلان کړو چې موږ دا روډ جوړو او په دې باندې کار هم د مخکې نه شروع دی. په خپل وینا کې صرف نصیحتونه وکړل، نور عوامو ته هیڅ ور نه کړل.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا هم وویل چې د قبایلي زلو د پاره چې کومې پیسې د ان اف سی ایوارډ په مت کې منظور شوې وي، نو صوبی هغه روپۍ دې زلو ته نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا هم کوشش کوي چې د دې زلو د ترقۍ لپاره کارونه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په سوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځای مشرانو د سپتمبر پر 20مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړو. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې. غونډې ته د کامی اسمبلی سپیکر، د مرکزي خیبر پختونخوا حکومتونو وزیرانو، په کامی اسمبلی کې د تماکو په اړه د جوړې سب کمیټې یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. تماکو کروندګرو کاروبارانو له حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف په ټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. په کمی سملا کې تماکو د پاړه د جوړې سب کمیټې مشره د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې د دوی د سفارشاتو پر رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته لرو.
د کامی اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د سوابه په کونډک لیکي شوی کاشتکار کنونشن ته د وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا په تیره د سوابه د پام وړ شمیر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدن دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوې 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د سوابای کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزي چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته ایښي وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دی والا باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې کوم ټیکس لګېدل و دغه ټیکس ختم کړی شوی او د هغې په وجه باندې د زمیندارو تماکو ډېر په اسانه باندې خرڅ شوی. په دې موقع زمیندارو دوه مطالبې پیش کړې چې یو د کاسټا پروډکشن چې کوم عمل کېږي ادارې د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه وشوه چې تماکو لري د فصل درجه ورکې او د دې اختیار د پښتونخوا صوبې ته حواله شي.
د سوابه د یاروسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی، وایي سوابه د نړۍ تر بل هر ځای ښه تماکو تولیدوي، خو په خبره چې د فصل او کروندګر پلوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته وبلي.
د کلو په حساب باندې جی بنیادی مسله دا ده چې دلته یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زه دا او داوی سروان چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي په ټولو کې ښه کوالټي ده، ولې چې دا هغه څه په غمن ول لغ باندې کیږي، هغه مشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای د دې چې دا کپنو ولا نه دغه د بهر ول خلک دي، هغه په ګران ریټ باندې اخلي نه، دلته به د زمیدار نه ډایرکټ باندې په آسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار رن په خپل وسایل لټوي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم دغه نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټې جوړ کړی ده چې مشري د تحریک انصاف یو غړی شاندانه ګلزار کوي. نوموړی هم د سوابې په کسان کنونشن کې ګډون کړی و او د سپتمبر پر 28مه یې مشال ریډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. دی البته د اتلسم آئینی ترمیمی بل په یادولو د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
تیز کشکاران دا وی چې تمباکو ته نارکوټکس لیست کې دی اچولې ده. خو چې موږ چک کوو نارکوټکس لیست هغه کې ټوباکو لیف نشته. دا فوټ کې خو نه راځي ټوباکو کنه. او سیګریټ دا خو صحت خرابې صحت ښه کوي نه. موږ دا خو نه غواړو چې بس دا چې کوم د تمباکو کشکار دی بس ټول مخ خپل ګوتې سوځي. پکار دی چې دی دی هغه مواقع ملاو شي چې نور فامست ملاوي کې تاسو چینو والو ته وګوره غنم والو ته وګورئ. پکار دی چې کم تمباکو کې پکې کې کېږي هغه د پاره دارول کې د ګمپټیو کې چې تمباکو په دې سوبې نه نوځي سیګریټ پاتې شي.
د صوبای د حسین حاجی ذوالفقار چې د تماکو کاروندګر او کاروباری دی د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنټ سیس په نوم 1.5 کروڑ روپۍ ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کاروندګرو د خیر ښېګړې او د دې صنعت د ودې پر چارو ولګوي. د کامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د صوبای کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قایمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو هرومرو به پوره کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو هر کال د سپتمبر 9مه د زړه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د سوات مرکز منګوره کې د دوایانو یوې کمپنۍ یوه غونډه جوړه کړې وه چې ډاکټرانو ورته ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپیتال زړه وارډ مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خوشا هیوادونو کې زیاته ده.
تقریبا په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادی 25% فالغ دا هغه دي چې بده کې پته ده چې عادت د زړه تکلیف ته یا د فالج دا ډاکومېنټډ خلک دي. زمون چې کومه ایریا دا جنوبی ایشیا چوته موږ وایو پای کې زمونږ پاکستان هم راغی زمونږ صوبه به کوم راغی تقریبا دا 35-40% پورې دا فیګر نه سبا چلی بدی. په دې کې خوش قسمتی دا چې د مرګ ریشو نسبتا خبره کم ده. موږ دا 35-40% والو دین بیا موږ 100 بیا روخو په دې کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اٹیک نه ډایرکټ مرګ چې دی کنه هغه ریشو اغشتا په نسبتا کم ده. خدا هغه خلکو د مرګ چانس زیاتی چې دا عمر زیاتی یا وسره د ډیر زیات تیر شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډیر زیات نو کنټرول دا هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیاتی وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډیر حد پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدې شي.
کچیدې د کچي وخی یا د غټي وخی اډر وکي خو دې دی توي خیر دې مه په کې جیو کیلو په کې مه ورکه خیر دې کنه جی. نو چې کوم اس کې ماغه ته مونږ دا و چې دا غټي وخی استعمال کم نه کم شي. خود دې په بل لاين باندې کوم را شو د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی. د سبزیانو په استعمال باقاعده ریسرچ کیږي او دا غي په بنیاد هم دغه خبره کوم چې د سبزیانو استعمال د تازه فروټو استعمال ځکه تاسو ته چې موسمي چې کوم میوه اویلیبل ده هم چې هغه موږ استعمال کړو هغه بیا ډیر زیات ښه ده. او موږ چې کله مریض چټی کو اسپیټال نه کوټ زیات هټ ټیګي نو موږ ته ګور شي آیا د فاینانشلی د مریض څنګه ده کاغه یو ایو دیش فیملی سره تعلق سره موږ ته چې اجي سب کور کې سب پخې کې هغه خره.
په دستور کې شریک د دولسم جمعه زده کوونکي ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګ دستوري بیا بیا پکار دي.
دا ډاکټر صاحب موږ ډیر خولي خبرې کړې واغې نو موږ زما چې کوم مین پوینټ ما زده کو نو هغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو په څنګه خوراک اخلي نو هغه دا وای چې تاسو په ډیر چربي غوخه او دا باندې استعمال او غټه غوخه او کوم چې ریګولرلی لګ لګ په هفته کې لګ ډیر استعمال نه هغه نقصان نه راسي خو ریګولرلی څوک هر ورځ استعمال او بیا دې سي دا ډیر نقصان دی دا یو غټ پوینټ موږ او ریګولر واک لکه دا واک چې تاسو دا ورزش وغیرہ دا تاسو شوګر او هارت ته پر ډیر خی نو دا موږ ډیر خ پوینټ از دکو.
دستوری تابع کونکو مشر نجیم حمید وای چې دوی بنیادی مقصد عام ولس کې د زړه ناروغو متعلق پوها راوستل دي.
یعنی عام خلکو ته دا پته ولګي چې رز د زړه حفاظت څنګه کی او د زړه اهمیت څومره دی. نو دا غي په بیا په نظم کو ګورو زمونږ باندې نن سبا د زړه د بيماري شکار ده د بلډ پريشر د بيماري شکار ده پالج چې شوډه رسي واکي نو د دې د پاره چې رز زمونږ د پاره په جون کې صد اسی حالات صد اسی تور طریقې اپنا او حل پکار دي چې پاغه په ذریعہ زمونږ د بيماري مونږ بچ کو بچو ټول بدن بچو بلډ پریشر کنټرول شو ټول بدن د مختلف بیماریو نه موږ بچاو شو شوګر کنټرول شو د ډیر مسلو نه زموږ بجود زموږه بنیادی چریه بدن نه حفاظت وشو نه چې کله پسیت سړی روغی هغه د ژوند باقی هلی زلی چې دی هغه پاسانه کولای شي.
دستوره کې ویل شول چې سخت کال د زړه رمزونو نړیوالې ورځ ناره ده د صحتمند زړه لپاره زړه استعمال کړي چې مقصد یې دا دی چې عام ولس دې د زړه ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره په ژوند تیرولو کې احتیاط نه کار واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر ځوانانو د اشر په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په خلکو کې د ماحولیتي شعور پیدا کولو لپاره کار کول دي. د ټولنې مشران وایي د ونو بوټو د کرو د هغو د ساتلو لپاره دوی کار کوي. دوی له ځایي مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو هم په دې لار کې مرسته غواړي او تر ډېره د کومک په ترلاسه کولو کې بریالي شوي هم دي. نجیب عامر په دې اړه د تفصیلي رپورټ لري.
د ژوب ته ځوانانو یوې ټولنې د شنو او سمسورو سیمو د زیاتولو لپاره په ولسی ملاتړ کار پیل کړی. دوی ته ځوانانو، مشرانو، دینی عالمانو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې خلک دې د چاپیریال ښې ساتنې ته متوجه کړي. دوی د اشر په نوم د ټولنیزو رسنیو د یو ګروپ نه کار پیل کړی او اوس یې په کلیو بانډو کې له خلکو سره لیدل کتل او هغوی ته د ځنګلونو، ځنګلي ژویو او چاپیرچل د حفاظت په اړه معلومات ور کول پیل کړی دي. سالمین خپلواک د دغه ځوانانو مشر کوي. نو موړه په خپل د ژوب سیمې سره تعلق لري. هغه وایي د ونو بوټو کرلو خیال سنوي خیال نه دی. ل پیړیو رئیس زموږ مشران په خپل مټو دا کار کوي او اوس هغه غني چې دا کار به په ولسی ملاتړ پر مخ ځي.
په مختلفو کلو کې، په مختلفو سیمو کې، په مختلفو علاقو کې مش کمیټي جوړې کړې دي. دا کار دوه درې شیان غواړي. په دې کې اول چې کم دی انسانان جلتا سره ملګری وی، دویم لتا سره وساحل، دریم لتا سره مځکه. چې دا درې سیزونه لتا سره سی بیا ته دا کار عملی کولای شي. نو په دې کې چې چرته موږ ته اجازت ملاو سوې دي او څومره زموږ وساحل دي او څومره موږ سړی را سره دي، د دې مطابق موږ کار کوو. نو په دې کې موږ اول لري په ژوب کې یو درې لوکیشنز پارت سپورټس معلوم کړی دي چې موږ په دې کې به ونی بوټي بلګو. هغه سرکاري ادارې دي، سرکاري ادارې معنی زموږ کالجز چې کوم دي، په دې کې دا ډېر وران دي، په دې کې داسې کار نه سوی. نو موږ په دې کې به اول پروجیکټ کې به کار وکړو. په دې درې ځایو کې به موږ درختې ولګو، ونې به ولګو چې له موږ سره وسایل څومره څومره پیدا کېږي موږ به دا بهیر چې کم دی دا به موږ جنوبي پښتونخوا ته بیا پسې خوروو به.
سالمین خپلواک وایي هغوی یوازې نیالګي نه کینوي بلکې دا کار هم کوي چې خلک پر دې پوه کړي چې دا نیالګي بیا ساتنه هم غواړي، سولوی شي، ونې ترې جوړې شي او د خلکو په کار راشي. بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده. همدې صوبې مرکز اسلام آباد او نورو صوبو ته سویګیس هم ورکړي، خو په خپله د دغه ځای خلک ورته دومره لاسرسی نه لري. خلک د سون د موادو د برابرولو لپاره مجبور دي چې لرګي وکاروي. لرګي له ځنګلونو راځي او که خلک همداسې بې درېغه کاروي نو اخر به هم ځنګلونه ختم شي. سالمین خپلواک وایي د دې لپاره چې خلک قیمتي ونې ونه وهي یوه متبادله لاره ورته لټول پکار دي. هغه وایي حکومت ته یې په دې اړه یو وړاندیز هم کړی دی.
او دا ډېرې قیمتي درختې دي، ډېرې قیمتي ونې دي، خاص دا د زیتون والا ځای یادومه او د زنغوزي والا ځای یادومه. نو د دې دپاره ما تجویز دا ورکو چې تاسو که دلته یو مینی فورسټ یو کوچنی ځنګل ته یې جوړ کړئ او په 200 په 250 اکړه باندې چې خلک او دا لرګی ایز ای ایندن دوی استعمالوي، اور دپاره استعمالوي، نو دلته به خلک بیا دا چې کوم لاول چې کوم ځنګلات دي دا به زموږ بچاو سي، خلک به بیا له دې څخه کار اخلي. نو حکومت په هغه باندې هم کار روان کړی دی، هغه هم اپروف شوی دی. نو ګورو چې کله عملي وسی ولی چې دا سرکاري حکومتي کارو کې لږ داس تاخیر وي.
ډاکټر عبدالرازق کاکړ د بوري یا لورلای اوسیدونکي دي او په انیمل ساينس کې پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی دا مهال په متحده عربي اماراتو کې د یو شرکت سره کار کوي. هغه وایي د ژوب د ځوانانو هڅې د ډېرې ستاینې وړ ګڼي او مشوره به یې دغو ځوانانو او د سیمې خلکو ته دا وي چې میوهدارې قیمتي ونې دې وکړي.
موږ هغه درخت کرلای سو چې میوې کوي او د هغو په دنیا کې ډېر غټ ډیمانډ دی، لکه د بادام ونیسي دي. بورۍ یو وخت کې دا زموږ لورلای سورته یي، دا یو وخت کې ګرد بادام، بیا مطلب غلطې فیصلې خلکو وکړې، دلته والته وغورځېدل، اوس بېرته خلک بادام له را روان دي. دا نمونه موږ مثلا دا زیتون دي، زیتون زموږ وطن شکولای سي، مطلب وکرل سي دغه سي انتهایی د سخت حالات مقابله کولای سي. زموږ د خوای انزر دي، زموږ په خوای کې اوسم زنګلی انزر سته. دا نه ډیر بوټي دي، ډیر بوټي دي، شاید زه مطلب د ګور دنم یا زماله زیر اوسي لانه کوم. دا نه شنی دي، دا پسته ده، پسته کېدلای سي، ولی شنی سي دي، د پسته جذب جدي نو شنه کېدلای سي، پستام کېدلای سي.
د کرکلی د چارو په هنوای هر ونه په هر سیمه کې حاصل نه ورکوي، ځنې ونه په مخصوصو ځایونو کې خوده کوي. د زری چارو پو ډاکټر قاسم کاکړ وای د دې لپاره اسانه فارموله دا ده چې وکتل شي کومې ونې او کوم بوټي په تابې ډول په یوه سیمه کې راشنه کیږي، نو هماغو ته دې پاملرنه وشي.
زموږ اوبه ضایع کیږي ډیری، نو بیا په دې کې مختلف علاقو دپاره مختلف کار کول غواړي. که چیرې د مال سارنې دپاره کومه ځمکه ده په هغه کې د وښو تخم پاشل دي، چې په کوم کې غریزه علاقه ده او په دې کې کوم بوټي لګول دي، دا ډیر مهم کار دی، دا ډیر ضروري کار دی. موږ په کار دی چې ځایي بوټي ولګوو چې زموږ د وطن په له وخته په ځنګل چې کوم ځایي بوټي دي چې هغه موږ دغه کو داغو نرسریانې غونې الخانی جوړې کو او هغه موږ وکړو، نو دا بالکل مهم کار دی. او دا باران بدلته زیاتېږي، دا سیده اوبه بدلته زیاتېږي، دا چې څومره موږ زیات بوټي ولګو عمره به زموږ هغه موسم هغه سره برابرې.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي د هغوی د سیمې کروندګرو لا په کار دی چې د پخوانیو دودیزو طریقو پر ځای په جدیدو طریقو زمینداری وکړي، په دې توګه به هغوی ښه حاصل لاسته راوړی شي.
چې موږ خلک زراعت کوي، نو زراعت سره اوس د نوي ټرمینالوجي اګرو فورېسټري، اګرو فورېسټري دا دی چې د زراعت سره ته ځنګلي بوټي ولګوي. ستا چې کمی ویالې دي په والو باندې یا ستا کوم د اوبو لارې دي، د باراني اوبو لارې دي، پر هغه باندې ته په کار دی چې چینار دی، سپیدار دی، ولد دی، نو دا دا چې څومره زیات لګوږي. یواد مهمه خبره دا ده، زموږ چې کوم کم خلک زری فارم لري، دغه لري لاغه سره غواوی او دغم لري، لاغه سره ډیر اسانه په ډیر اسانه ټکنالوژي باندې بایو ګیس جوړېدلای شي. دغه کور د ضرورت د پخلی ضرورت دغه چې دی هغه پغه کې پوره کیږي. نو د دې متبادل لپاره د اګرو فورېسټري کنسپټ ډیر زیات ضروری دی. هر سړی په کار شي د میوو د سبزی له بوټو سره سره نور د نور بوټي خامخاورګي چې هغه په دې باندې وکړي.
د ژوب ځوانان هڅه کوي د ونو بوټو کرلو او ساتنې ته ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. هغوی د ځایي ځوانانو، ملکانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړي او لاغوی مرسته غوښتې ده. سالمین خپلواک وایي پښتانه د مشرانو او په خاصه توګه د دینی عالمانو خبره ارو مرو اوري، نو هغوی ځکه ورسره غږېدلی دي. حافظ عثمان اختر د ژوب دینی عالم دی. هغه مشال رډیو ته ویل ځوانانو چې د ونو بوټو د کرلو کوم بهیر پیل کړي هغه د ډیر ثواب کار دی.
زموږ د ژو پسیمه کې چې ځوانانو کوم کار پیل کړی دی د ونو درختو لګولو غ ډیر عظیم او اهم کار دی. قران مجید کې خدای پاک د درختو یو کم شپې ته واره ذکر کړی دی او داسې په سورته تین کې په انځر او په زیتون باندې چې موږ شوان ورته یو په دې خدای پاک قسم خوړلې دی. نو دا و دې طرف ته اشاره کوي چې د درخت اهمیت څومره دی. نبی علی اسلام فرمایي چې درخت د یو مسلمان لپاره صدقه جاریه ده. بیا له هغې څخه که یو حیوان انسان یا مرغه ګټه واخلي دا به د ده لپاره صدقه جاریه وي. او که په ماحول کې موږ وګورو د بدن څخه علاوه طهارت خو د ماحول هم ضروري دی. د ماحول په طهارت کې درخت تر ګردو زیات اهمیت لري او دا کردار ادا کوي. دلته چې کومې بیماریانې دي یا کومه ګندګي ده یا د فضا چې کومه خرابي ده د دغو د طهارت واحده ذریعه او یوازینی سبب دا درخت ده چې درخت باید نور پرې نسي.
د ژوب د ځوانانو دغه پیل کړي بهیر ته د ژوند د هرې طبقې خلک په درنښت ګوري او ورسره د ملاتړ ژمنه کوي. سلامین خپلواک وایي که د خلکو مرسته ورسره نه وي د هغوی هڅې پر مخ نشي تللی او مبارزه یې رنګ نشي راوړی. عبدالصمد کاکړ چې د ژوب اوسېدونکی دی او اوس مهال په اسلام آباد کې میشت دی وایي هغه دې خبرې ته مټې بډ وهلي چې ډونران یا بس پنور کوونکي پیدا کړي چې په دې ښه کار کې د ژوب د ځوانانو مرسته وکړی شي.
سالمین خان چې دی دې سره رضا رابطه کیم د اشر په حواله باندې ژوب تم تللی وو. اوس هم نور په ګروپ کې موږ د یو بل سره په رابطه کې یو. په هغه کې ډېر ښه دا نمونه منسوبې دي د شجر کاری په حواله سره چې پر هغه باندې موږ هر ورځ ډسکشن وی پر سکایپ باندې هم له یو بل سره مجلس کوو. او زه په اسلام آباد کې د دوی دپاره د ډونیشنز او د دغو کار کوم او د دوی دلته برینډ امبیسیډر یم. نو په هغه حواله سره بس سالمین او د دوی د ګروپ چې کوم موږ ته ګایډنس وي بیا موږ د هغې حوالې سره دلته کار کوو.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د کرهڼې له وزیر زمرک خان اسکزي سره هم مرکه وکړو خو بریالي نه شو. د ژوب د اګریکلچر یا زراعت مرستیال ډایرکټر انور دوتانی د سپتمبر په 20مه مشال لډیو ته ویل هغه به هڅه کوي چې له حکومتي نهال خانی یا نرسریانو څخه نیالګي د ژوب د غوزوانانو ته وسپاري.
موږ ته ډیپارټمنټ خپل درخت راکوي بیا هغه موږ په زمیندارانو ته په فری ورکو. خو د ما دا ورته وینا ورته کړې چې ګورمنټ لخوا چې کومې درختې راځي هغه به د نه دپاره زه فارمرس ته نه ورکوم بلکې داسې به کوم چې ستاسو د کمیټیانو تھرو به هم ورکوم. نو ما بس دا کنټریبیوشن دی انشاءالله چې زه ورسره یم. د حکومت لخوا چې ما ته کوم شی راتلی یا به زه دوی سره شیر کوم چې یار له ما سره دا دغه دی. او نور ما دا ورته ویلي چې په ګروپ کې که ستاسو داسې په دغه په کار وی ټیکنیکل اسسټنس په کار وی نفری لګوي هغه د پاره ستاس ایکسپرت خلک په کار وی د ماستر زراعت افسران استاد د ماستر بډر زم استاد د ماستر ټیکنیکل سټاف ټول استاد. نو هغه ان شاء الله زبر د سر کومک کوم به هر توګه چې هغه د سر کومک کوم ان شاء الله.
د بلوچستان صوبا د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهور ده چې پکې بیلا بیل زناور او مرغان ژوند کوي. خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا به درې غخکارې روان دي. د ژوب ځوانان په دېړه هم علیزلې کوي چې هم ځایي ښکاریان د قیمتي ځناورو او مرغانو له ښکاره منې کړي او هم پر حکومت فشار واچوي چې د نورو سیمو او نورو هیوادونو څخه د ښکاریانو د ورتګ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.